ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿ ಕದರ್ಮನು ಅವ್ರೆ ದುಂಕು ಅವಕ ತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿವಿ ದ ನಂದು ಜುಮೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾಜರ ಶ್ಪಾಡಸಂ ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ದ್ಯಾರ್ಲಸಮ ನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವಿ ದಿ ದ ಮಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜ ಸವೇದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔಜ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮುಮನ್
شراغ لاست ویو پدیخ پرونه کی ستاسو لپاره مهمه خبرونه ریپورتونه عمر کیلرو خو اول درته ویو چې د خبرونو سرټکی سدی
د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم لو یلار د پاکستان د پوز مشر او د افغانستان د سفیر ترمنز د خبراتورو ورستو پسلورم ورځ باندې خلاصه کړی شوې ده
او د امریکای خارجه وزارت وای د کانګرس ځینی مهمه غړي پاکستان ته د فوزی مرستو ورکولو لپاره نه دی تیار او د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پارلیمان ته ویلي د امریکای ز اف 14 جنگي جازونو په خرڅ کې د مالی مرستو په سر د امریکایي چارواکو سره به خبري کوي
او د پاکستان قومي اسمبلی کې د غیرت په نوم وجنو او فیصلو کولو پر سر جرګو پر خلاف قرارداد منظور شوی دی او د حکومت نه د جرګو د هغه مشرانو پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه کړې کم چې د وجنو او ظلمونو نه ډکه فیصله کوي
د دې سره یو شمیر نور ریپورتونه به تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو مش سره سيږي
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډي سي نه غوګي د خبرونو په دې لړۍ کې لومړی زو د پاکستان او د افغانستان ترمنز د تورخم په لوی لار باندې چې کوم شخړه وا هغه شخړه ختم شو او د دواړو ملکونو ترمنز د تورخم د غلوی لار پرانست شو درې ورځې دغه پوله تړل شوی و د غلار تړل شوی و او څلورم ورځ باندې پرانست شو د شخړه وا څنګه ختم شو یا د غلار څنګه پرانست شو په دې باندې زمونږ همکار بیروز خان سیب سټوډیو ته راغلی د هر کله کو بیروز خان سیب سټوډیو مشه
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز خان سیب کوم لې زمونږ اوریدونکو ته د دغه پولی د تړلو په حق لا باندې دا وای چې دغه پولی تړل شوی ولی وا او بیا د پرانستو په سره څنګه مخه ته راغله
زمونږ خلې د خو په خبرونو کې هم اوریدونکو کتونکو به د دینه خبر وي پاکستان د سمودی راسي کوشش کوي چې دا د بارډر مینجمنٹ په نوم باندې کده چمن ذکر وکولته کې هغه خندقونه کنستلې دي میلیونو میلیونو پورې او دا اوس په باز زینو کې دغه لګي دا چې کوم ازغن تار دی دغه لګي د انګورا ډې سره دغلته هم هغه شته
سویلي وزیرستان
سویلي چې کوم وزیرستان دی د پاکستان غوښتنه دا ده چې افغانستان دا د بارډر مینجمنټ په شا باندې چې سره روان دي سیاست د پاکستان دغه دی چې دغه پوله د پښتنو چې د قومي دغه وحدت نیم کړی دی نو پاکستان غواړي چې دغه په رسمیت سره افغانستان وپیژني خو په دې باندې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د حکومتونو حتی چې که د پاکستان سره دومره نږدې حکومت په افغانستان کې د طالبانو نه بل نه راغلی د هغوی دریس په هم ډیر واضح و چې هغوی کله هم دغه په رسمیت سره نه پیژني دغه پوله خو دلته کې د فکر خبره دا ده چې پاکستان ته څه ضرورت دی داسې کوم داسې اجل دغه ورته رامخته شوی دی کار چې خامخا غواړي د پښتنو په منځ کې چې دا کومه پوله ده نو د مدو مدو راسیده د انګریز د دور راخلی شوی کرخه ده په هغه وخت کې هم ډیرو کسانو په مجبورۍ به منلي او ډیرو کسانو نه منلي اوس هم ډیر کسان چې دغه نه مني او د پاکستان ته مخالې د دې په رسمیت پیژندلو سره زنه پوهیږم چې د دې د غوښتنه ولې په دې وخت کې د آیا دوی دا ګڼي چې ګڼي د پښتانه اوس ورو وخت په وخت بیداریږي او دوی د خپل یووالي خبره کوي آیا دی گنی چې افغانستان اوس ورځ تر ورځ قوی کیږي مضبوطیږي نو څومره چې افغانستان مضبوطیږي نو هم دغه قضیه چې دا به سبا غره پورته کوي خو دلته پاکستان په چکم دریز دی پاغي کې یعنی دوګونه دی هغه دومخه په دی دی چې پاکستان د کشمیر یو والی غواړي د کشمیر پوله دی وای چې نه دغه ورکینګ باونډری دا یا لائن اف کنټرول دی ځکه پاکستان دا غنی چې د کشمیر د دغه پولی دا چې کوم راخلی شوی د هندستان او پاکستان په منځ کې دا مستقل نه ده ځکه د پاکستان نظر دا دی چې دواړه خو خلک چې کوم دي دا یو خلک دي نو کچری ته دغه یارډسټیک اغې د پاره اگدی
یا پنجاب کې د پنجاب وزیر اعلی زی د هند پنجاب کې د کبډی مقابلو کتو د پاره یا نور ستا
او چې دا یو هغه هغه بیا له هغه خو به داسې ووایو چې زه د دې پنجاب خلکو د مذهب په نوم باندې د هغې پنجاب د خلکو نه چې هغه سکھ مذهب دي دي مسلمانان دي مسلمانان شوي دي نو دې ته ځان بیل کړی دی خو زه دا به ځکه دیو ته مذهب په دی وایي چې پاکستان چونکې د مذهب په نوم جوړ شوی دی نو ځکه دغه ته هغې جواز پیدا کولی شو څنګه چې ویل د واګه سرحد دومره اسانه دی چې په واګه باندې دی تګ را تګ شته خو د پښتنو په منځ کې د افغانستان او د پاکستان د پښتنو په منځ کې دغه پوله چې دا تجارت هم دی دا راشه درشه هم دی دا تګ راتګ هم دی دا خو دواړه قومونه چې کوم دي زه د هندوستان او د پاکستان خلک خو د یو بل نه بیل شول د مذهب په نوم باندې بیل شول دلته خو نه دي بیل شوي که نه دلته خو د خلکو کور په یو طرف ته دوکانې په بل طرف ته دوکانې په بل طرف ته کور په بل طرف ته دا او د دواړو خواوو دي دا د پښتنو د بلوچستان چې کوم د پښتنو سیمه ده د هغې نه راواله تر واخانه پورې تر چترال دغه پورې ده وختي ما سره په شو کې ډاکټر صاحب وویل ډاکټر وقار علی شاه صاحب چې دا شپږ سوه څلوېښت کیلومتره اوږد یعنی مزه دی دا د ډیورنډ کرخه نو زه دا ګڼم چې که پاکستان ته په ریاستي سطح د دینه څه مشکل نه وي نو د دې قومونو په منځ کې کدی دا خبره راپورته کی نو د پاکستان په ګټه تمام نه شي زه دا خپل لا غنم
صحیح مروس خان صاحب دا راته چې د دې نن چې کوم خبره ترې وشوې او دا خپل بیا ته خلاصه کړې شو نو آیا دا څه کوم خبرونه مخې ته راغلي دي چې ګینه د افغانستان خبرو ته د پاکستان لخوا خو کړې شو او کنه د پاکستان خبرو ته دغه لخوا خو کړې شو کنه دا څه نور څه کوم شرایط چې پاغي باندې دا مسله ختمه شو
تر اوسه خو دغه د دې چې په منځ کې کوم خبرې شوې دي نو دغه تفصیل خو لا راغلی نه دی خو د افغانستان له خوا دومره ویل شوې دي چې د سفیر په حواله باندې کوم خبر دی هغه دا دی چې دغه لاره به خلاص شي او د پاکستان غوښتنې د منلو نه دي د دې معنی دا ده چې د دواړو په منځ کې شخړه په دغه هغه باندې شته او هغه داسې ده چې افغانستان نشي کولی چې هغه دې ته تیار شي ځکه چې افغانستان ګڼي چې د پښتنو سیمه چې دا د زوړ افغانستان برخه ده دا ولس چې کوم دی دا د افغانستان د ملت برخه ده نو که په تیر په خوا کې د انګریز لاسپوسې بادشاه چې وته دی وایي عبدالرحمن خان که هغه دا پوله منلې ده یا د انګریز سره بلکې وختي پکې زه دا هم په خپرونه کې حبیب الله رفیع صاحب خطر دې هدا پورې وویل چې دا عبدالرحمن خان چې کوم وخت خو معجب میلاوي دوه انګریزانو لس لکه بیا ولا اتل لکه نور سوا کو اتل لس لکه به کالدار هغه ته د کال میلاوي دلی او یعنی داسې یو بادشاه چې دا د انګریزانو په کابل کې کېنولې بادشاه او بلکې هغه خطر دې هدا دا خبره وکړه چې دا خو د انګریز سره یو لوزنامه ده یو معاهده شوې ده د افغانستان ولس هم په خانه ده منلي اوس هم نه مني نو د تفصیل د دې راغلی نه دی خو د دې مخکې دا ما ذکر وکړو د چمن سره چې کوم خندقونه کنستې شوې دي نو افغانستان په هغې باندې دومره څه غبرګون نه دی ښودلی تر اوسه دا هم خبره که غواړي پاکستان چې د امنیت لپاره یې په کار راولي نو خو د خبرو اترو د لارې به کېږي که دغه شانتي لکه دواړو خواوو ټینکونه او توپې او جنگ ته خبره واوري نو د دواړو ملکونو په فایده کې نه ده او د منځ کې به څوک منځ کې به هم دغه پښتانه بیا ذکر تیر پخوان هم دغه پښتانه د دې ډیورنډ له کرښې د دې ستونزې ته چې سړی ګوري د پښتنو د نننۍ بدبختي چې کومه ده د پښتنو په منځ کې چې د ترهګرې ډلې رالي او کېناستې د امو د کمانه د چیچن نرواله د عرب د سیمې نرواله د رال ټول کېناستل دا ځکه کېناستل چې د تورخم د دغې کرښې یعنی والی وارث نشته پښتانه د دې اختیار پښتنو ته نه دی ورکړی او هغه د انګریز او د کابل په منځ کې او اوس د پاکستان او د کابل په منځ کې دغه شخړه ده نو ځکه دغې نه دغه چې کومه ترهګرې ډلې دي هغه راځي فایدې ته اخلي په پاکستان باندې یو تور دا هم دی چې دغه ډلې یعنی د یو سوچ او د یو پلان د لاندې راوستل شوی دی، ځکه چې د دغه ډلو خلاف کاغه پاکستانی طالبان دی او کاغه اخوز افغانستان طالبان دی او کاغه القاعده ده او کاغه نور ډلې دي، د دې په ترس کې پاکستان اتوانید چې په وړمبي ځل خپل لکو یو نیم لکو نه زیات بلکې د دې نه زیات پوز په دغه پوله باندې واچي چې دا د پاکستان د جوړېدو نه وروستو تر پوړمبي ځل کېږي. نو دا هم غني په پاکستان دا تور ده چې دا د هغه پلان برخه ده، د یریږي د پښتون د رابیدارۍ نه د رایو کېدو نه. نو د مخکې نه ورته دا پلان کړی دی، د مخکې نه ورته دا لاره نیولې ده. که چېرې سباله په دې باندې ولسونه را پاسېږي، تحریک جوړېږي، نو د هغې د مخنیوي دپاره به دې پوځي چکم گامونه دیابا پورتا کری.
دیر امن نبی رسوان سیب ساسی
مینا نا
دیر امن نبی.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوریدونکو او کتونکو یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. د امریکې خارجه وزارت وایي د کانګرس مهمه غړي پاکستان ته فوزي مرستو ورکولو ته تیار نه دي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پارلیمان ته ویلي چې امریکا سره یې له درو میاشتو څخه اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی دی، او دا یې هم ویلي دي چې پاکستان به د F-14 الوتکو اخستلو په معامله په راتلونکي ملاقاتونو کې د امریکایي چارواکو سره دغه خبره راپورته کوي، او دغه ملاقات د مئی په 13 نیټه کیږي. په دې هکله تفصیلات څه دي د رابعه پیر په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو سلاکار په سنټ کې د یو بیان په محل وویل چې پاکستان د امریکایي حکومت او کانګرس له اړخه د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده، او دا چې کېدای سي چې امریکا له اړخه فنډونه پر جوهري پروګرام د تحفظاتو له وجې ودرول سوي وي، خو پاکستان د دې څخه وړاندې ټولو تورونه رد کړي دي. او د حقاني شبکې پر معامله د امریکا تحفظات تر ټولو زیات دي، چې په امریکا کې موجود هندوستاني لابي هم پر هور د تیل اچولو کار کوي. په دې اړه د چړونکو نادا چې پاکستان له اړخه د حقانی نتورک په ضد عملیاتو لپاره که څه هم فشار اچول کیږي، خو پاکستان د تراګرو په ضد عملیات پیل کړي دي، او د ټولو ډلو په ضد یو وخت عملیات په ډیر ګران وي. د پاکستان په خواني سفارتکار امیر عثمان ډیوه ریډیو سر خبرې کې وایي
یو خدای دا چې حقانی دي چې کوم دي هغه ضروري خو نه ده چې هغه د پاکستان ټیک دی، او دغه کې په وزیرستان کې د هغه خپل ځای نوشته، لیکن زیاد خو غی اپ ال چې کوم دی، لیکن د امریکای دا وینا چې پاکستان چې کوم دی هغه کافی قدمونه ناخلی، دا د پاکستان خپل پالیسی ده.
د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په سنټ کې د بیان په محل دا خبره هم کړې ده چې د امریکا لاړخ د F-14 تکو د اخستو د فنډول لپاره کېدونکي شرطونه ورسته د دواړو هیوادونو اړیکې د درو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي، چې په اړه څېړونکي هم وایي دغه پریکړې د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور هم اثر غورځېدای شي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سات ډیوا ریډیو ته وایي سرګند دی وی چې په تیر ورځو کې د امریکایي سنټ د بهرنیو چارو د کمیټي په وینا امریکا حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو F-14 د اخستو لپاره ورکول کېدونکې مرسته ودرولې و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پریس ډایرکټر الیزابت ترودو ته هم ویلي دي چې د کانګرس څخه هم غړي د څه خاص حالات نه علاوه پاکستان ته امریکایي فوجي مرسته د ورکولو په حق کې نه دي. امریکایي قانوندانان اندېښنې لري چې ګونی پاکستان به دغه الوتکې د ګاونډي هیواد هندوستان په ضد استعمالوي، خو پاکستان وایي چې دغه الوتکې یوازې د تراګري په ضد استعمالولو ته اړتیا لري. او د بهرنیو چارو سلاکار هم پارلیمان ته دا باور ورکړی دی چې امریکایي انتظامیه سره د F-14 الوتکو لوسنامې ته حتمي شکل تر رسولو هر ممکن هڅې به کوي. څرګنده دی وی چې اته F-14 الوتکو لپاره چې قیمت یې $10 کروڑ وو، فکر کېدو چې امریکا به 3.5 کروڑ او پاکستان به 2.5 کروڑ ورکوي، خو د امریکایي کانګرس د دغه پریکړې وروسته اوس کچری پاکستان د غالوتکی اخستل غواړي نو ټولی پیسی خپل ادا کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
پاکستان کې د روسیې سفیر الیگزی دیدوف په پېښور کې ایریا سټڈی سنټر چې پېښور یونیورسټي کې یو ځای دی په دغه کې د یوې غونډې په وخت باندې ویلي دي چې روسیا د داعش په حق لا ډېره زیاته فکرمنده ده. وایي چې په افغانستان کې د داعش په اثر رسوخ سوا کېدو باندې روس لګیا دی هغې ته ډېر د نږدې نه کتنه کوي او وایي چې د افغانستان څخه تر دې وخته د دې سترګې اوریدلې نه دي او اوس هم په افغانستان کې روان حالاتو باندې دی په رابطو کې دي. د ډیوا رادیو خبریال سادیا قاسم شاه راپور تاسو ته په دغه باندې وړاندې کوو.
په پاکستان کې د روس سفیر خاغلی الیگزی وای دیډوف ویلی چې د داعش په افغانستان کې موجودګی باندې روس اندېښمن دی.
Which is bordering Pakistan.
روسی سفیر ویل چې د داعش په افغانستان مشرقي ننګرهار صوبې کې موجودګي او بیا وروسته د داعش د شمالي افغانستان ته منتقلي او هغلته خورېدل د روس لپاره د پریشانی خبره ده او ویل چې دا روسي حالات د روس په فائده کې نه زی ځکه چې داسې داعش د روس او وستي ایشیا نورو هیوادونو سره نور نږدې شو. په د روسی سفیر وینا وا چې افغانستان مسله کړکیچنه مسله ده او افغانستان دا وخت د نورو قوتونو لپاره میدان دی ځکه روس په دې کې سم مداخلت نشي کولای.
They are Russian citizens. This is the main threat for us.
په هکله دوی وویل چې دا د روس لپاره یو د کامی سکیورټی مسله ده ځکه چې د روس څه درې زره پورې وګړي دغه انتخابسن تنظیم کې شمولیت کړی دی او هغوی د روس داغستان او نور علاقو کې د روس لپاره مسلې جوړولی شي. روسی سفیر د شام او افغانستان حالات او دغلته د روس کردار په هکله ویل چې روس شام سره فوزی مرسته د هغلته د بشار الاسد حکومت په غوښتنه کړې وه او د دوی مقصد د تشدد پسند داعش او د القاعده سره تعلق لرونکي جبهه النصر تنظیم نه خکولو.
Unfortunately, IS cannot be contained by the political way. Our principal position is that the further shape of Syria settlement should be based upon the will of Syrian people.
د شام مسله د فوزی عملیاتو په ځای سیاسي طریقې سره هوارول پکار دي خو دغه د شام حکومت او د هغلته قانوني مخالفین ترمنځ د شام د خلکو په خوخي سیاسي مفاهمت سره کېدی شي او د آیس او نورو انتخابزن تنظیمونو سره هیڅ سیاسي مفاهمت ناممکنه دي او د هغوی فوزی عملیاتو سره خاتمه کول پکار دي ځکه چې داعش د انساني ژوند لپاره خطر دی. روسی سفیر ویل چې د داعش په لاس کې اختیار راغی نو دوی به یو هم مذهبي ډله ژوندې پرې نږدي. افغانستان کې د روسی فوزونو حمله ته دغه سفیر یو افسوسناک غلطي ویل او دوی ویل چې دا تاثر غلط دی چې روس د افغان مسلې نه ځان ناخبره ساتلې یا ځان بیل ساتلې. هغه ویل چې چرته هم روس کولی شي دوی د افغانستان مرستې کوي خو دوی ویل چې شام له روس څخه فوزي مرسته ورکړي چې دغه مرسته د دغه حکومت په خواس ورکړي شوې وه. د یو سوال په ځواب کې روسی سفیر دا رپورټونه خندا سره رد کړل چې آیا افغانستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور سره د روس صدر ولادیمیر پوتین ملاقات کړي خو وروسته بیا چای په وخت دا خبره ومنله چې روس او د افغانستان طالبانو ترمنځ رابطیشتي او د دې مقصد افغانستان کې سوله راوستل دي خو بیا دای هم واضح کړه چې دغه رابطه په کوم سطح شوې دي او آیا د دې ملک د دغه دلینا آیس خطر سره مقابله کولو لپاره سمرستي غوښتلې دي دا هم واضح نه ده او وی ویل چې دې په دې حق لا سم معلومات نه لري. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
در منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. اوس په دا خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په شام او عراق کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره د راپورته تونلاري تحریک داعش د عملیاتو په باب له مطبوعاتو کې هر ورځ مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه چاپ کیږي. نن د امریکې په آنلاین خوریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې د دولت اسلامیه یا د داعش په باب له دوو نامتو صحافیانو براین مایکل جینکنز او کولن پی کلارک یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی که داعش به وخت ختم شو نو بیا به د دوی سلار وي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د رمادی او د پالمیرا خارونو د لاسو د وټو او په قطبی شام او عراق کې د امریکای په ملاتړ د کورد جنگیالو د وړاندې خوځیدو او داعش نه د علاقو په نیوخ کاری داسي چې د دولت اسلامیه یا د داعش زور په ماتېدو دی. خو بل طرف ته دا هم ویل کېږي چې داعش له ورکړې دا ماتې حتمی او پخینې دي. دولت اسلامیه اوس هم د رقه په شمول په اهمو سیمو قابض دی، موصل ورسره دی او د عراق د نینوا صوبې په یو لوی برخه نن هم اختیار قائم دی. دین علاوه د سنی سخت جان مسلمانانو د انبار صوبې فلوجا، هیت او حدیثا غونډې علاقې هم ورسره دي. مضمون زیاتی چې د داعش د مشر د ابوبکر البغدادي سلامی کېدل خو ناممکن ده او چې د داعش زړه بوګنوونکي سلوک ته او د اسلامي شرعي نظام په بنیاد د خلافت د قیام د دوی مرام ته وکتې شي نو دوی سره په خبرو اترو معامله جوړول هم قطعي ناممکنه ده. همدغه وجه ده چې رقه کې د دولت اسلامیه موجودو مشرانو به یقینا چې د بدلیدونکو امکاني حالاتو د مقابلې دپاره دویم نمبر منصوبه یقینا تیاره کړې وي. د داعش د مشرانو د امکاني تګلارو تجزیاتي حال صدا قسمه دی. اول خدا که سبد حالات را مخې ته کیږي نو دولت اسلامیه به د خپل متبادل حکمرانۍ نتورک قائمول خوښي. دا به افغانستان کې د طالبانو د متبادل حکمرانۍ د نظام په شان وي چرته چې طالبانو شرعي عدالتونو کې متوازی قاضیان او گورنران مقرر کړي دي او د خلکو کړمي سمي. خو په دا قسمه نظام کې د دولت اسلامیه خارجي جنگیالي یقین نه دی چې خپل موجودګي جاری وساتي. فارن پالیسی لیکي چې په سختو حالاتو کې دولت اسلامیه سره د خپل وجود د ژوندۍ ساتلو دویم لار داده چې د دولت اسلامیه قیادت او جنگیالي د لیبیا غوند یو بل ملک ته کډو کی او د هغه ځین خپل عملیات جاری وساتي. مضمون زیاتی چې دولت اسلامیه په خپل دویم نمبر منصوبه کې ممکن ده چې د خپل دشمنانو د بی استقامت کولو د پاره په دوی ناتار او ناترسه حمله جاری وساتي. ابو بکر البغدادي به په دې لړ کې د شام د صدر اسد د قتل کولو او بغداد یا دمشق کې د ترهګرۍ د بازار ګرمولو خبرو پورا وس چار کوي او کې دی شي چې د سعودي عرب کې دننه د حملو کولو د خپل حکم تر مخه په مکه یا جده باندې هم يرغلو کی. دولت اسلامیه د خپل ملګرو د حوصلو او چتولو د پاره او دنیا ته د دې خودلو د پاره چې خلافت اسلامیه او د دې طاقت په خپل ځای محکم دی په اردن او لبنان کې هم اړې ګړې جوړولې شي او کې دې شي چې په اسرائیل هم یو حمله نیمو کی او دا هم ممکن د روس نه په شام کې د فوزی مداخلت د بدل اخستو د پاره په قطبی قوی کاف سیمه کې سخت فوزی کار روایي وکي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې داعش به د دې قسمه فوزی عملیاتو لوی قیمت ادا کوي او د دوی ډیر جنگیالي پکې د جنده لاس وینځلی شي. خو د داعش دا قسمه امکاني ناترسه خوننۍ حمله به یقینا چې دنیا ته او ورسره ورسره داعش سره د شاملېدو شوق لرونکو جنگیالو ته دا یادګیرنه وي چې دولت اسلامیه نن هم یو طاقت دی چې تابع په کار ده.
پاکستانی خزو کوم میدان گټلې
شزی چری ناکام دی
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي.
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
افتاباد کې د یوې جرګې د فیصلې وروستو یو ماشومه ژوندۍ سوځولو د پیښې وروستو په قومي اسمبلۍ کې د ښځو لخوا یو قرارداد وړاندې شو چې پکې هغه جرګې چې کومې جرګې فیصلې بیخي د قانون خلاف او د دغه سیمې د دستور خلاف کوي چې پکې دغه شان د بشري حقونو سرغړونې کیږي او په خاص توګه د ښځو سره پکې ظلم زیاتې کیږي د دغسې جرګو پکې غندنه شوې ده. د دې قرارداد په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد د نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
ډیور ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی زنانه غړي نعیمه کشور دغه قرارداد وړاندې کولو د مقصد په حق له صدا سوایي
څنګه قومي اسمبلی کې د ټول جماعتونو باندې مشتمل خواتین یو کاکس دی نو هغې باندې زمونږ پرون میټینګ شو او په هغې کښې دا فیصله شوې چې کوم په عبدآباد کښې زمونږ ماشومه سزا شوې وه د هغې خلاف به د هغې د مذمت کولو لپاره د قرارداد مونږ په ټول کسه باندې لیکلو هغه مونږ جمع کړو چې چونکې ملک خو قانون شته خو د هغې امپلیمنټیشن نشته نو د هغې امپلیمنټیشن په کار دی او دا دا قسمه انساني افسوس کوم واقعیت دي د هغې روکتام په کار دی نو دې حوالې سره دا قرارداد مونږ ټولو خواتین چې کوم دي د قومي اسمبلی دا دي په متفقه طور باندې پاس کړ.
تیر ورځ د زنانه پارلماني غړو د تنظیم غونډه کې پاکستان کې د زنانو په ضد د تشدد مخ په سیوا کېدونکو واقعاتو د غیرت په نوم د وجنې په پیښو باندې تشویش څرګند کړی شوی و او تنظیم د حکومت نه د هغه جرګمارو خلاف د سختې کاروایۍ کولو غوښتنه کړې وه څوک چې د جرګو د لارې داسې فیصلې ورکوي چې پرې د خلکو ژوند د خطرې سره مخ کېږي. تنظیم په حکومت باندې داسې قانونونو جوړولو ټینګار کړی دی چې د زنانو د غیرت په نوم باندې وجنې په واقعاتو کې ککړ ملزمانو لپاره د سزاګانو نه بچ کېدل ممکنه پاتې نشي. په ایبټ آباد کې د مقامي جرګې په حکم باندې د جینې د وجل کېدو پېښه رامنځته کېدو په سر د جرګو په کردار باندې یو ځلې بیا بحث کېږي. د قومي اسمبلی زنانه غړې نعیمه کشور دا دریځ هم خپلوي چې د یو څو جاهلانو فیصلې ته د جرګې فیصله ویل مناسبه نه دي او دا زیاتوي چې د جرګې نظام په خپل ځای ډېر افادیت لري.
دا خو زه وایم چې دا خو داسې خلکو داسې فیصلې کړې دي چې نه د مذهب نه خبر دي نه څه د تعلیم سره شته نه زه وایم چې دغه سوسایټي ورته څه حمایت حاصل دی نو دا خو زه وایم چې یو ډېر داسې خلکو کړي دي چې د هغوی په معاشره کښې څه پوزیشن نشته نو دې ته مونږ داسې نه شو ویلی چې دا زمونږ هغه جرګه سیستم دی خو دا قسم فیصلې چې دا یو څو کسان چې وي نو زه خو وایم چې دا زمونږ د جهالت یو نښه ده نو د دې نه اجتناب پکار.
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد پولیسو د غیرت په نوم وجل شوي جنۍ د قتل حکم جاری کوونکي د جرګې د غړو د ګرفتارۍ دعوه کړې ده او په ولسي کچ دغه ملزمانو خلاف د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو کې د مقدمې چلولو غوښتنه کېږي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې لږ تر لږه یو نیم زره زنانه هر کال د غیرت په نوم وجلې کېږي او په دې معامله کې د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب بیا ډېر بدنامه دی او د ایالت فیصل آباد علاقه کې دوه ورځې وړاندې درې نورې زنانه د غیرت په نوم وجلې شوې دي. د زنانو د غیرت په نوم وجنې باندې تورن ملزمان اکثر لا په دې بنیاد د قانوني کاروایۍ نه بچ کېږي چې دا ملزمان د وجلې شوې زنانه د وینې رشته دار وي خو په وروستو کې لاندې عدالتونو د کمو شواهدو او د وجلې شوې زنانه د لواحقینو تر منځ د روغې باوجود ملزمانو ته سختې سزاګانې اورولې دي. نن په سینټ کې ایبټ آباد پیښې پترس کې د بحث په موقع د سینټ یو غړي دا مطالبه هم کړې ده چې د زنانو د غیرت په نوم وجنې په کیسونو کې ریاست ته پخپله مدعي جوړېدل پکار دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبرونه کې یو بل ریپورت درته وړاندې کوم. د شزو په حق له د شزو لپاره د بشري حقوقو تنظیم اورت فاونډیشن د نورو تنظیمونو په مرسته بهر ضلع ته ځي او د تھیٹر په ذریعہ به ډرامې و خلکو ته پیښوي سی د شزو په حق له د شزو د تحفظ په حق له دوی ته آگاهی ورکول سی او دوی وایي د دې ضرورت په دا پیش رالی سی د شزو باندې تشدد سی دی زیات سوی دی نو د په خلکو کې پوهه راکولو په حق له دا اقدام دوی اخستی دی. د امید الله رپورٹ درته وړاندې کوو.
عزیز خان چې دا خبره وکړه د ډیر صحیح وکړه
جنوبان د تھیټر د ډراما د زنانو د حقونو په اړه د نارینهو د یک طرفه فیصلو په حق لا ځوانانو ته د بیداری د پاره وو. د زنانو د حقونو د سارنې تنظیم اورت فاونډیشن لخوا د صوبې د نلسو زلو دننه د تشدد خلاف د بیداری په دغه مهم کې رضاکار ځوانان جنکه او هلکان ویډیا برخه اخلي او دین په یو غونډه کې په دغه موضوع خبرې کولې. د اورت فاونډیشن سیمایي زمشره سایما منیر وایي
د خزو خلاف تشدد خاتمه هغه کې موږ دا یوت چې دا ځان سره انوالف کول غواړو او یوت کې به خصوصا الکان چې د دې دا اوس دا ځان سره ګډ کول دی پروګرام تر اوستل ډیر زیات ضروری ولې چې فیوچر د دې دی دای کار کول شي او بیا د دې خپل خبرې به کوي خپل ملګرو ته به دا زموږ میسج جوړي ولې چې وګوره وایلنس ډیر زیات دی او اوسو کې منی او کنه منی خو خدای بیٹا واد واقع تاسو وګوره نو زما خیال دے اگر نہ پسم کو سوک دا ہوئی چیز زمون صبح کے خدا داسی نہ کی گئی واغی دا پارا خدا دستر کی غڑول دا پارا خدا لوے ڈیر لوے واقع دا
شما احمد شمس خیل ہم یو رضاکار جنے دا چی پزنانو دا تشدد او سکول تا تلن کو جنکو تا پلار او سڑکون راپے ہو مشکلات باندے کار کوی دا وائی
چکر پر فیمیل زان نے چینج کی نو میل زم نہ کی گئی ہریسمنٹ کو دی دیر سر شکر نہ کی لائک جو کہ سٹوڈنٹس حوالے سر وئی کور ڈومیسٹک وائلنس کم کی گئی اور ڈومیسٹک کو میم کہہ رہا ہوں میل وائن ڈیپینڈ رکھ پل میں زیادہ ڈومیننٹ کئی چیز ڈیز آر ڈومیننٹ دے وائی سپیریئر کے یما اور وائز کا فیل یم ہر سب کو لشم وہ تو لر کو سو کو دا بوائز خبر رہا چاہے اخبل گروپ پر شکر کی جوڑ کی یا بیا ہم تنگول کئی اخبل پرسنل سیٹسفیکشن دے ٹوٹل
دا مردان پزل اکبر یو تعلیم یافتہ ځوان دی او وای سړی او ځوانان هلکان د زنانو په حقونو خبرو ته تیارول کې اوس هم یو شمیر ستونزې دي.
مطلب دا زمون په خوارې سره زمون په پښتنو کې دا یو ټرند را روان دی، دا کلچر را روان دی او مونږ چې نن څومره یوت یو سونه ځوانان یو کم چې مونږ ځان ته اویر ځوانان وایو تعلیم یافتہ ځوانان که مونږ د دې بیماری خلاف روچت نشو نو دا مسله به ډېر لري حد پورې لاړ شي او زه په دې سوچ باندې را پاسېدلې مشره څومره زموږ ځوانان دي چې هغه را پاسې د زنانو سونه تشدد کیږي زنانو سره سونه زیاتې کیږي چې دا موږ د خپل معاشرې نه ختم کړو.
په غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې څرنګه د جون او ټولنې دننه زنانو حقونه ځپل کیږي او ځوانان په دغه لړ کې کوم رول لوبول شي. خود اثر خبر دا وا چې ټولنه زنانه د مور خور او لور په شکل کې خو احتراموي خود زنانه په حیثیت بې قدره ده. د کیمرامین هاشم علي زرا حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو ټلو ویژن په خبر.
پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د نهې په ورځ باندې ویلي وو چې د ملک وزیر اعظم میا نواز شریف به د پاناما پیپرز یا د ملک نه په غیر قانوني توګه اړول شوو پیسو باندې جوړ کړی شوو کپنو پر سر چې پکې د ده په کور باندې یا د ده په کورنۍ باندې نیوکې کېږي او په دغې باندې هم ګوته پورته شوې. د ویل چې د هغې به ځوابونه کوي چې کم سوالونه یا کمې پوښتنې د مخالفه ډلو لخوا په قومي اسمبلۍ کې کېږي. وزیر اعظم به دغې لپاره د جمعې په ورځ قومی اسمبلی ته راځي خو نن وزیر اعظم قومی اسمبلی ته رانغه. د اپوزیشن غړي وایي چې وزیر اعظم ته د وړاندې نه دوی و پښتنې هم لیکلې شوې ورکړي خو بیا هم وزیر اعظم دغه پښتنو ته په ځواب ورکولو کې خپنیولې دي او اوس د مسلم لیگ نون مشران وایي چې د ګل په ورځ باندې به وزیر اعظم دغه پښتنې ځواب کوي. په دغه باندې د ډیو رادیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دوی ویناو چې ترکومې پورې وزیر اعظم نواز شریف په خپل ایوان ترانه شي او په دې اړه د دوی لخوا پختل شوي سوالونو ځوابونه ورنکړي دوی به ایوان ته نه راځي.
بڑے احترام سے احتیاط سے ان کی بات سننا چاہتے ہیں. سات سوال اس لیے ہم نے پہلے دے دیے کہ کوئی سرپرائز نہ ہو. اب ان کو چار پانچ دن اور مل جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ ایک تفصیل جواب دیں گے. پر دری اسنا ہم اس ہاؤس کی پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کرتے ہیں.
مخالف گوندونو د جمعه په ورځ د وزیر اعظم لخوا پارلیمان ته خپل وینا د ګل د ورځې پورې ځنډولو باندې مایوسی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دې لړکې بدوی خپل راتلونکي تګلارا د ګل د ورځې نه ټاکي. بلخوا مشر قاضي انور ظهیر جمالی د پاناما لیکس په معاملې د پلټنو د پاره د حکومت لخوا لیږل شوی ټي او آر سیاسي ضابطه کار د لاندې عدالتي کمیشن جوړولو نه معذرت ښکاره کړې ده. د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن جوړولو د پاره لیګل شوی خط په جواب کې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلی دی چې دې کې کوم ضابطه کار د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی دی هغه دومره پراخه دی چې په ښکارا د دې د لاندې کمیشن ته خپل کاروایی کولو کې بسو کال لګي. د ویلی دی چې د 1956 د پلټنو کمیشن قانون د لاندې کمیشن به هیڅ مان نه لري او د سپریم کورټ ساک به خراب شي. مشر قاضي ویلی دی چې دې لړکې تر کومې پورې مناسب قانون سازی اونشي کمیشن جوړېدل بیسوده دي. بلخوا قومی اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خوشی شاه ویلی دی چې د مشر قاضي خط د مخالفه ګوندونو د موقف تایید دی. د دوی وینا وه چې د مشر قاضي خط نرستو اوس د حکومت سترګې کولاویدل پکار دي او د کمیشن جوړېدو د پاره په ګډه سره ټی آر جوړول پکار دي. سینټ کې د مخالفه ګوندونو مشر اعتزاز احسان وینا ده چې د یو ملزم پر ضد پلټنې د دغه ملزم لخوا ضابطه کار د لاندې نشي کېدی. د حکومتي ګوند غړي دانیال عزیز وینا ده
حکومت ضرور اس کا جواب تعین کرے گی اس کو دیکھ کے خط کو اس میں کیا ہے جو ٹی یو آج لکھے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کی جانب سے کوئی مثبت اس میں بہتری ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ اس کو تیار ہے اور وہ
چی حکومت با دا چیف جسٹس لخوارا لگلے شیوی خط لستو نرستو ضرور جواب ورکوی. دا دو ویناوا چی حکومتی ٹی وارس کی ویلے شیوی دی کچری دے کے دا مخالف گندنو لخوا سمزبت تجاویز راشی نو حکومت دیتا تیار دے. دا پیپلز پارٹی غڑی قمر زمان کائرہ ویلی دی
اور وہ پارلیمان کی پیداوار ہے پرائم منسٹر وہی ان کی سورس ہے اور وہ وہاں آئے آ کے قوم کے نمائندوں کے سوالوں کے جواب دے اپنی پوزیشن ایکسپلین کرے اپنے خاندان کی پوزیشن ایکسپلین کرے.
وزیر اعظم تا پارلیمان کی دخپل زان او دخپل کورنۍ پہاڑا پختل شوی سوالونو پہاڑا سپیناوی کول پکار دی. د سیړنکارو وینا ده چې د مشر قاضي لخوا د حکومتي خط جواب ورکولو نه وروسته حکومت سره مخالفه ګوندونو سره په ګډه سره کمیشن جوړولو لپاره ضابطه کار جوړولو نه علاوه بل لار نشته. یاد دی وی چې د مخالفه ګوندونو مطالبې نه وروسته حکومت د مشر قاضي په مشرۍ کې کمیشن جوړولو باندې رضا شوی وو خو دې لړکی د دوی ټی آر زیات طریقه کار مخالفه ګوندونو رد کړی وو. الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درمن اوریدونکو او کتونکو یو بل رپورٹ درته وړاندې کوو. د برتانیا سرشار لندن کې د کرپشن په سر یو غونډه سوی و چې پکې د کرپشن خلاف کارکونکو برخه اخستې و. دوی د یو بس په لار ځینې هغه ځایونو ته سفر کړی و چې رسی د نړۍ عرب پتیانو په خپلې پیسې لګولې دي او لوی ودانیانې جوړې کړې دي. تاسو ته په دې حقله زموږ همکار وکیل خان ویډیو رپورٹ وړاندې کوي.
دا خلک په لندن کې د غلچکو د سیمو په سفر روانيږي. د دې سفر تنظیم کوونکی رومان وای چې د دې مقصد په هغه مسلو او ګنده پیسو باندې رڼا اچول دي کومې پیسې چې د نورو هیوادونو نه دلته راځي. لومړی سټاپ یا دمه بدوی په هغه ځای کې کوي کوم ځای چې د روس او منځني ختیځ د عرب پتیانو د خوښې ځای دی. د هنري جکسن ټولنې سره تعلق لرونکي اندرو فاکسال وای چې زمونږ اخی اړخته ون هایډ پارک او بل اړخته میټرو سټیشن دی. په ون هایډ پارک کې یو یو پلیټ د 100 میلیون نه زیاتو ډالرو باندې خرڅیږي چې پکې یو د روس د تیلو د کمپنۍ لوکوئل د یو ستر مشر لینورد فیوډن هم دی. فاکسال وایي چې فیوډن کې دی شي د روس په صنعت کې یو لوی نوم لري خو لوکوئل د منی لانډرینګ په سترو کیسونو او ټیکس نه ورکولو سکینډل کې یادیږي. کمپاین کون کی وای چی د پاناما لا فرنز لخوا په لوی شمیره کې اسناد را برسېره کول سره د دوی مرسته شوه او دغه معلوماتو په بنیاد دوی د غلچکو خلکو د نورو سیمو د دورې کول لپاره نمونه هم په خپل پیرس کې اچولې دي.
Establishments in these tax havens, it is the origin of criminal proceeds coming into our country.
بل دمه به دوی د لندن د ځمکې لاندې سټیشن کوي کوم چې د یوکرین یو بلیونیر لخوا د برتانیې د دفاع وزارت نه په 6.5 میلیون ډالر باندې اغستل شوی. نوموړی د پخوانی صدر ویکتور یونوکوویچ نږدې ملګری و او پرې په کال 2014 کې د بډ رشوتونو تورونه و. د لاسټ مین ان رشیا نومې کتاب لیکوال اولیور بلاګ وایي چې موږ برتانیا په داسې ویلو لیدلې چې یو جمهوري خوشحاله او غرب ملګری یوکرین د دوی په مفادو کې دی. خو دلته مونږ وینو چې د برتانی حکومت په یو داسې تن باندې زمونږ د سرخار یو قیمتي برخه خرڅه کړي کم چې د پخوانی صدر او ولادیمیر پوتین نږدې ملګری دی. په داسې حال چې د نړۍ مشران تیر ورځ په لندن کې راجمع شي وو، کمپاین کوونکو غوښتل چې د برتانیې سرخار په هغه مهم رول چې پکې د ټیکس او قانون پر ځای کوونکو نه بچ کېدلو لپاره دولت باندې رڼا واچوي.
قدرمن اردوکو د ډیور رادیو د ټي وي یو ساته خبری خپرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی او د دې راپورونو وړاندې کوونکو څخه یو د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي چې تیر شپه په چمن کې ورسره ځنې د سکیورټي چارواکو یا دغلته کې چې کوم امنیتي پولیس دي یا ملیشا ده د هغې لخوا په نوموړي تشدد شوی دی. د خپل دغه تشدد کیسې زمونږ بل همکار نوشروان قلندر ته به په دې خپل راتلون کې برخه کې د ټلیفون دلاري کوي. نو زمونږ همکار نوشروان قلندر سټوډیو ته راغلی دی، هغه ته بهر کلی وکړو.
ډیره مننه او اشفاق څنګه چې تاسو هم اوریدونکو ته ووینو، واقعي د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي سره تیره شپه دغه واقعیات شوی دي. او دا نعمت الله سرحدي نری دغه سیمه کې کوم دی اکثر هم داسې کیږي. نعمت الله سرحدي موږ سره د اسکایپ د لارې نیخ پنیغه هم موجود دی، هغه ته بهر کلیم وي. په خیر علی نعمت الله سرحدي،
تاسو هم سلام ته جوړ په خیر نشروان
ته. ډیره مننه نعمت الله سرحدي، ډیور رادیو ټول همکاران او ګرد نړۍ خبریالان چې کوم دی هغه په دې واقعې باندې ډیر غمجن دي او غندنه هم کوي. خو غواړو چې اوریدونکي په خپل ستاسو د خلی ووري رپورټونو خو اوري، خو کړه دغه واقعې لړغونه کې حال راته وي، دا څه واقعې شوه؟
بالکل نوشروان قلندر صاحب، بس اوس زه د دوست سره میلمه ولم تیره شپه زمر د مقامی وخت مطابق پر یو بجه باندې کله دلته شار ته را نږدې سول، نو خپل کور ته تللم. نو دلته چارواکي یو گزما و د گزمې موټر د گشت موټر دا ولاړو ماته درې دوه اشاره وکړل. زه دې سره یو لورتبه د دې خپل یو چارواکي هم سره و، د خپل پیشنګلوي باوجود په موټر کې دغه وکړي چیکینګ یې وکړي. ما بالکل دستا سوحق دی، خو د دې بعد ما کمی د سره خبرې وکړي چې ولې دا رقم وسو یا ولې دا رقم کیږي. نو یو دم د چارواکو د خبرې شروع کړي، ستاسو په میډیا کې کوم خبرې کوي یا تاسو کوم رپورټونه د خپلوي هغه ته بې ځای کوي، تی د علاقي امنیت سم نه ښکار کوي، تی داسې کوي، تی هغه کوي. بس دا غل کې د ما سره په جګړه بوخت ول، جګړه را سره شروع کړه. لکه کستم چې یو کار دی کوي، دلته پر دازه باندې هم پسکو ولم، پر مخ باندې پسکو باندې ولم، دلته څوک نو غواشه را کړی وي. بیا دی خواسي خلک رالو، ته خلک رالو، بس هغه بیا د استخلاص کم، بیا سپټال ته ولاړم. سپټال بیا د کوم لورتبه مشر دی چې زلې دی پولیس افسر ته ویل کیږي، په دغه کور ته ورلم. تراسه د خپل خلک دی وګوره، د سال دی د نن ما سره وسو، سبا بیا کیږي، بل سبا بیا د بل خبريال سره کیږي. دغه خلکو کستن خبريال په نقشه کوي، یعنی د سیمې کې کوم رپورټونه موږ کوو، په سیمې کې مالات موږ ښکار کوو یا پر پوله موږ مالات ښکار کوو، په خاص دغه خلکو د دې خبر هم کول. دا چې یو دوه درې چارواکي خو صحیح دغه خبره نه وخت، د سر یو لړ ته چارواکي هم ورته د پولیس هغه دغه عمل ما سره وکړي.
سم ده، ډیره مننه خپل خیال ساته نعمت الله سرحدي، ډیره مننه تاسو.
ډیره مننه
ګران اوریدونکو، نعمت الله سرحدي خبریال او خبریالان یو پن او یو پاړه هغه سروي، او د دې په ذریعه باندې هغه یو فورم نه ژوند کوي او د ټولنه کې کسويني. نو هغه خلکو ته کوم دي د الفاظو په شکل کې ورکوي، د رپورټونو په شکل کې ورکوي، او خبريالان صرف احتجاج په دې خبره کوي شي، خو د ټولنه خلکو سره په جګړه کې دي نشي. په دې وجه باندې په چمن کې په بلوچستان کې د دې پیښې ورستو خبريالانو سخت احتجاجونه کړي دي، هغه درته هم وړاندې کوو.
پولیس گردی
نو نو
صافی پر پولیس کا تشدد
نو 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 نو
نعمت الله سرحدی پر پولیس کا تشدد سرحدی پر پولیس کا تشدد
نو نو نو
پولیس گردی پولیس گردی
نو نو.
ګران اوردونکو، دا دغه خبريالانو غغونه چې پروتوکول پرمن خبريالان هم دغه کول شي. په دغه باندې خبريالانو چې کوم مشران دي زی او تاجران دي هغه هم په دې سخ خبرګون خول دي تاجرانو زکه چې تاسو به اکثر د نعمت سرحدي رپورټونه اوري چې هغه په دغه چمن پوله باندې چې کوم دي اکثر د کم نړیوال تجارت کیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه رپورټونه هم کور کینو د خبريالانو او د تاجرانو دغه خبرګون ته هم تاسو په امره ګرځو
د چاپه جواک مرکزی انجمن تاجران رجت چمن عموم منشی یعنی جنرال سیکرټری ز او پرونه پیښته چې له پلسو لخوا زمرد سیمه د یو نامتو خبريال نعمت سره دی باندې لدی د خو چې کوم ول ترټل دی ور کولې دی او بتمیزی سره کړی دا دا عمله موږ پر صحافت باندې ګڼو یوازې پر نامه سره دی باندې ګڼو او موږ دا د پولیسو د چارواکو بیخی نایلی ګڼو او د شرم په نگاه ورته ګورو په کار خدا د چ پسمه کې پولیس په خپل ایریا کې دی امن او امان یعنی شامنیت تامین کی د خلکو ځانونو مالونه وژغوري د دې پر ځای چې د خلکو حفاظت وکړي ژغورنه وکړي ځانونو د مالو د دې شهر پر خبريال باندې چې هغه دولس روزمره ستونزې د علاوه کامر چارواک تر غوژو پرې سي د پر هغه باندې هغه خپل بدمعشي کوي
ځای خبريال په چمن کې زمر کملګری چې د نعمت الله سره دي چې هغه د ډیوار ریډیو باقاعده دلته خبريال د جرنالیست هغه تیر شپه پلس په ډیر بهترینه طریقه تشدد پر کړی دي ډیر باندې وهل دي هغه زخمی کړی دي یو طرف ته کوم مسله تنظیمونه دي یاد شتګر تنظیمونه دي هغه صافیان غواش او دویم طرف هغه خلک مژ وی وټکې چې هغه زمر معافزان دي مژ ډیر وخت پورې هر ځای کار کوي نیمه شپه سي را وخت سي بل سي مژ پر هر علاقې کې ګرځي لکه زه په اوس باندې وان چې پولیس یې ځای پر موږ پیښ د دې پر ځای چې هغه موږ ته سکیورټی راکې پروټیکشن راکې هغه موږ باندې تشدد کوي موږ وایي زموږ ملګری نعمت الله سره دی ولې دی په دغه لړ کې موږ نن په احتجاج باندې راوتلی په احتجاج باندې ملاس پورې کړی مرد چارواکو څخه د خواص کو د چارواکو د موجوده حکومت جمهوریت حکومت څخه موږ صاحبانو ودیته دی بایتي پروټیکشن ورکې تحفظ ورکې او د نعمت الله سره دی باندې کم تشدد سوی دغه واکې نوټس واخې او ځمداران بایتي عدالت را دغه کې بایز دغه خلاف کاروایی او سی قانون بایز حرکت کړی
پولیس ګرځي نوګان نوګان صافي پر پولیس کا تشدد
گران اوردن کو د بی پولی خبریالانو تنظیم وای چې په پاکستان او افغانستان او د دې ترڅنګ په مندنی ختیځ کې د خبریالانو لپاره خوندې خبریالي توپ چې کم دی هغه کار هو ډیر زیات ګران شي وری بیا نعمت سرحدی چې د کم زینه رپورټینګ کې هغه پاک افغان پوله ر چمن په دغه ځای کې چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغه د قاچاقبرانو سره چې کوم دي ملو دي په دغه ځای کې ګاډو قاچاق کیږي او نور د ډیرو شیانو قاچاق کیږي د یو هیواد تو کې بل هیواد ته اړول کیږي په دغه کې په لوی کچه باندې خلک پیسې ګټي او خبريالان چې کوم دي هغه په بلوچستان کې وي که په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دغه شان د غټو غټو بدمعشانو د تندلارو او د داسې نور مافیا سره مخامخ دي خبريالانو ته ژوند کول ډیر زیات ګران دي دغه قاچاقبران ورته وي چې تاسو به په دې رپورټونه نه کوي چې کنه ناجایزه کاروبار کوي دغه شان ورته تندلاري ترهګر تنظیمونه وي چې تاسو به د دې د خوخي رپورټینګ کوي او دوی وي چې موږ دومره فوجیان وجل دي تاسو به وایي بل خو ورته فوجیان او امنیتي عسکر وي چې موږ را ترهګر په حواله سره سوایو تاسو به هغه شان ورکوي په داسې حالاتو کې د نعمت الله سرحدي د ډیو ریډیو نور رپورټران خبريالان او نور خبريالانو ته ژوند کول هغه واقع ډیر زیات ګران دي
قدر منور دم کو ام د بلوچستان ایالت سے یو بل رپورٹ درته وړاندې کو چې ریسی په کوټه شار کې د قومي اټلانټیک اسوسییشن لوبي پیل سوی دی د پاکستان ز بیلابلو برخو ز په دغه کې انجونا او الکان برخي اخلي د حمید سمسور ویډیو رپورٹ درته وړاندې کو
د درې ورځېنی وڅلويشتم قومي اټلانټیک چمپینشپ د اخري دستوري مراسم د کوټي په موسا سټډیم کې تر سره شو د دغه دستوري درون میلمه د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری وو د پاوچ کمانډر صدرن کمانډ
امیر ریاض په شمول یو شمیر عالی رتبه مامورینو د لوبي د اخري ورځې په ناسته کې ګډون درلودي. په دغو لوبو کې د ګډون لپاره د پاکستان له نورو صوبو څخه هم و یو زر ته نږدې نجونه او الکانو برخه اخیستله. د کامی اټلانټیک اسوسیشن صدر متقاعد جنرال اکرم پر دې مهال باندې وویل،
نیشنل اتلیٹکس چیمپئن شپ صوبہ بلوچستان میں 24 سال کے بعد منعقد ہو رہی ہے.
د کامی اٹلانٹک چیمپئن شپ لوبه لچلیر وسکالو روسته دغه لوبه دلته په کوټه کې تر سره کیږي. د کامی اٹلانٹک یا د منډو د چیمپئن شپ لوبغاړي میدان ته راغل و میلمنو ته سلامي وکړه. په دغه لوبه کې منډه وهل، ټوپ وهل، پر سر باندې د درېدلو بازی هم موجود وي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری وویل چې په لوبو کې برخه اخستل د یو روغ رمټ ټولنې برخه ده.
کھیلوں کے مقابلے نہ صرف تعمیری جذبے کو فروغ دیتے ہیں بلکہ ملکی یکجہتی کو پروان چڑھانے میں بھی اہم.
د لوبو مقابلے نه یوازې و تعمیری جذبہ ته ود ورکوي بلکہ د هیواد په اتحاد کې هم ډیر مهم رول لوبوي. اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری وویل چې د بلوچستان خلک له هیواد سره ډیر خواخوږي لري. ترکی پر سیمایي سروز باندې ګاند شمیر کانو اتم کوي. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ټلویزیون، کواټا.
د ګلونو خار پېښور. قدرمن اردوونکو، پېښور د ګلونو خار په نامه باندې هم یادېده. بیا سموده وخت داسې حالات راغلل چې هغه د ګلونو خار په وینو ولمبول شو، ولې اوس بیا دغه خار د ګلونو خار جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړې شوې دي او دغه هلې ځلې کم ځای ته رسېدلې دي. اوس د خار څه حالات دي؟ د ډیور رډیو خبریال میا فاروق پراک صاحب دغه ځای ته ورغلی دی او په خار کې د مختلفو ځایونو ویډیوګانې کړي دي او یو راپور یې تیار کړی دی. راځئ چې دغه راپور ته وګورو.
منم خسته خسته خار نشته ده، خوده پټول باند پرد کنا، ته هر ځ خپل خوند نه خپل مزه، خو په خبر خو په خبر ده کنا، خو په خبر خو په خبر ده کنا. منم خسته خسته خار نشته ده، خوده پټول
خبر چې د تهذیبونو د زنګو او د ګلونو د خار په نوم یادېږي. 3000 کلن زوړ خار دی چې د کال 1998 د سرشمیرنې لمخې آبادی 13 لک خودل شوی. خو د سیډونکو په نظر اوس دغه آبادی د 500 لک نه هم اوخته ده. په تیر وختونو کې په دغه تاریخي خار کې د بې ترتیبه آبادی، تجاوزاتو، رش، شور او لوګو لامل د پېښور ښکلا ته سخت زیانونه رسېدلي وو. خو اوس یو ځل بیا صوبایي حکومت د پېښور د ښکلاګانو بحالولو ژمنه کړې او د دې ښار ښکلا او پرمختیا لپاره یو کم 13 ارب روپۍ وستلې دي. د ختیځ لوري نه پېښور ته د ننوتلو په وخت د پېښور د ښکلا د بحالۍ تر ټولو غوره عکس د ارباب سکندر خان هوایي پل لاندې لیدل کېږي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو سینیئر وزیر ښاغلی عنایت الله د پېښور د ښکلاګانو په بحالۍ خوشاله دی او راته وایي،
د پېښور مخ غنده شوی وو، پاغي خيري وو، پاغي ماتروډونه وو او پاغي خاورې خټي وي. مونږ چرالو نو مونږه پېښور ځان ته ولې ترجیح وګرځولا. امونږ ول چې کم چا مخ نه خپله نو هغه باقي وجود کې خيسته کې نو هغه خنخ کاری، نو باقي صبح به له خيسته کاری چې پېښور خيسته شي. مونږ دا ټول شیزونه په دې باندې تقریبا 1 ارب روپۍ خرچ کړی دي. په انځر به روپۍ مونږ د فیس لفټینګ باندې خرچ کړی دي. یو کم 1.5 ارب روپۍ منصوبې صرف په لوکل ګورمنټ او پېښور کې روانې دي. پېښور نظر انداز شوی دی، دې کې د بمونو چاودنې شوې دي، دې کې وینې توی شوې دي، خو پېښور مخ چانه دی ښکلی کړی. مونږ دام کوو چې د دې فیس 3 نه والا د دې موټرې پورې په دې باندې مونږه ایل ای ډی لایټ سپین سپین ولګو چې د شپې خلک رانوځي او دلته یو پلک پلک جوړ یو خلک، مطلب دا دی چې یو چمکی، یو رانایی، یو ښکلایی. هغه لم لس کروڑ روپے استلیزان تا پروجیکٹ دے
هر سو کد پلونو لاند جوړ شوی کلتوری نخې پیښور ته در نوتون کو خلکو د خاص خوخی سبب ګرځي خود صوبې حکومت پای نور دغه نخو په ځای شین کې زرغونوي
اوله کې مونږ په دې دا فیصله کړې و چې د پلونو لاندې با ثقافتی نقشو نگار جوړو خو بیا ورستو فیصله دا وشا شریک باندې میټینګ وشا په عمران خان او وزیر اعلی او زو او هغه دا وویل چې د ثقافتی نقشو نگار په ځای کې تاسو باندې شنه بوټی نال کوي نو شنه بوټی داسې شی دی چې د هغې ساتنه او د هغې پرورش کول هغه آسان دي او دا به لکه خیرنیږي کمزوریږي به د باقی پلونو نه لاندې مونږ بیا فیصله وکړه چې خالص شینکې به زرغونو شنه بوټی بنالو
یو پیړی وړاندې چې د پیښور ښار نه کوم حفاظتي دیوال تا و دغه تاریخي دیوال هم اوس نړېدلی او اکثره خلکو د خپلو کورونو په بریدونو کې په ناجایزه ډول رایسار کړی دی د یو کم 1.5 ارب روپو په منصوبه کې د دغه تاریخي دیوال سرنوشت څه دی د صوبې سینیئر وزیر راته داسې وایي
چې کوم د پیښور تاریخي دیوال دی نو هغه کلچر ډیپارټمنټ چې دی نو دا د هغې ذمواري ده او کلچر ډیپارټمنټ د هغې ریهبیلیټیشن کوي او هغه کې سمو د مخ کې چاینا کټنګ په نوم باندې چاینا کټنګ مته رورو خلکو ختمه هو نو هغه حکومت بیا نوټس واغست خو بهرحال یو په دې خبره باندې هم لکه غور او فکر روان دی چې د لاهور په سټایل باندې یو ورلد سیټي اتارټي جوړ شي چې کوم تاریخي پسیل لے د ښار چې هغه پاک زوړ شکل کې ریسټور شي او بیا هغه عمدغه شان په وساتلی شي
اوس ته پیښور ګلبهار تانې ته مخامخ د جی ټی روډ بیخي په منځ تاسو ته یو علامتي حجره هم په نظر راځي چې په لومبي نظر کې د کتونکو زړونه ځان ته راکاږي خو د صوبې د بلدیاتو وزیر وای یوازې د پیښور ښکلا باندې قناعت نه کوي بلکې حکومت د اوږدې مودې منصوبې هم لري
از په ښار کې دنه چې کم ثقافتي ورسره داغه د بحاله هم کوشش کوو او دا ټایپ زی په زی باندې خپل ثقافتي ورثه چې دا د هغه ماډل جوړول هغه ډسپلی کول دام زونګ په دغه کې شته ګوره لانګ ټرم لپاره خو تاسو ما ویل چې ډیویژنل هډ کوارټرز د دې اپلیفټ او خستواله په مسلسل توګه د پیښور اپلیفټ د دې اوچتول خپلواله د دې کې د روډ نیټورک ټیک کول په پوره صوبه کې 1500 کیلومتر دا صوبایي چې کوم هاي ویز دي هغه اپلیفټ کول او خپلی کول او چې کومه ایکسپریس وی دا کرنل شیرخان نه دا دغه پوری دا چکدرې پوری دا جوړول د سره سره د وفاقي حکومت په مدد سره د چکدرې رواله د چتراله پوری او د شندوره پوری دا هاي وی جوړول کالام ته چکم هاي وی دا جوړول او د کالام د هاي وی خصوصي توګه باندې دغه تور کول دی د سیپک حصہ دغه کول چکم انډس هاي وی دا هغه ڈوئل کیریج وے جوڑول وفاقی حکومت سرا مدد باندې سی پیک نا او د دې سره سره په پورا صوبہ کې په هر ځای کې انډستریل او اکنامک زونز جوړول چې هغه په دې صوبہ کې د روزګار ذریعہ جوړ شي
دا د بلیسار کلا نشي پانیسته چې ګوري خلک
د صوبایي حکومت دا خواهش ده ډیر وخت نه چې د بلیسار کلا صوبایي حکومت تواله شي او دای د ټورستو لپاره او د سیلګرو لپاره خیسته کی کولاوی کی او په دې طریقه باندې پیښور ته کوم سیلګری راځي نو چاغی ته د سیل کولو لپاره یو خزې ملاویږي او اف سی ته یو خپل غټ زیبل کلاو زیور کلی شي د صوبایي حکومت په خرچه باندې هغه جوړ شي خو به هر حال دې خبره کې لا د پوجي حکام سره څه کامیابی او نتیجه لرنه نه ملاو شوی
اگرانو مینوالو وام اور دے د صوبے د بلدیات ہو دا سینئر منسٹر خاغلی عنایت اللہ خان خبر د پیښور د راتلون کی پا حوالہ او د حال پا حوالہ گروبا چھ دوی خو ډیر منصوبے لری چھ وقت او حالات فرتا اجازت ورکئی پیښور پر راتلون کو کلونو کے نور ہم بدلے گی کنا داشتہ شکل بے راتا بدے زی باندھ برقرار پاتش اور فراق وائس آف امریکا ڈیوا
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د محل پایته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ د خبرونه په وپاڼه وګورئ نو همې کتای سي د وپاڼې پته د www.voadiradio.com. د دې خبرونه ورسته تاسو شپه په خیر خبرونه کې په دا ورځ اوري غزل محفل او د دې خبرونه قربای بخته ورشه. نو تاسو په دې خبرونه کې هم ټلیفون کوي سي او برخه اخستې سي. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی وو جان او ایډن، دا غوی مننه کوو. زموږ پروډیوسر وو وکیل خان، دا غوی هم مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار اشفاق مومن تاسو ته اجازه غواړو. شپه درته غواړو.